سهار لس بجې شوې احمد شبریم هر کله مو کوم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو او همدارس د ازادي میل مخ خبرونه خبرو خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي وايي په نږدې راتلونکو کې به د افغانستان په اړه یو بل غونډه جوړ شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي. انټونیو ګوتیرش پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتو په کوربتوب د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې یو کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د ملګرو ملتو سرمنشي د دې غونډې په اخره کې وویل دوی به هیڅکله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو پر بیسارو او سیستماتیکو حملو چوپچا خوره نکړي. په جنوا کې د ملګرو ملتو ادارې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د برابري د برابري با مفهومه او خوندي برخه اخیستنې غوښتنه وکړه. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د افغانستان پر بنسټپالو واکمنانو نفوذ لري غوښتنه کوي چې له دغو اقداماتو تر شا کېدلو ته یې وهڅوي. طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او وروسته د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ چې دې کار په نړیواله سطح غبرګونونه وپارول. په افغانستان کې لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې او په پوهنتونونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د دې اونۍ د بارانونو له کبله په دغه هیواد کې 14 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اسوسییټډ پریس اژانس پرون د پاکستاني چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د کشمیر په نیلم سیمه کې نه سیلانیان او بووړي دي. د دې کسانو د هویت پاړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. څلور تنه نور د ورشتونو له عمله په بلوچستان کې مړه شوي دي او یو ماشوم په کراچۍ کې ساور کړی دی. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم په روانه اونۍ د پاکستان په ډیرو سیمو کې بارانونه ووري شي. پر اوسه شکل په پاکستان کې د سیلونو له عمله 1,109 کسان مړه شول او 3 میلیونه نور اخیستمن شول. د تیر کال بارانونو د پاکستان اقتصاد ته شاوخوا 10 میلیارد ډالر زیان ورساوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د مصر له بهرنیو چارو وزیر سامح شکری سره په سودان کې د اوربند د تمدید په اړه خبرې وکړې. په سودان کې د جګړې شکیلو لوریو پرون موافقه وکړه چې سر له پنځشنبه به د وی اونۍ په مخه اوربند کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماچو میلر وای شاغلیو بلینکن او شکری پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال موافقه وکړه چې په سودان کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره دی واشنگتن او قاهره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د نړۍ د فوټبال پر نامتو لوبغاړي لیونل میسی د دوه اونیو لپاره د لوبېدو بندیز ولګول شو. دا بندیز د فرانسې پاریس سن جرمن لوبډلې لګولې چې د ارجنټاین کپتان لیونل میسی د دې ټیم لپاره لوب کوي. پر میسی د دې لپاره دا بندیز لګېدلې ده چې د سعودي عربستان ته د خپل کلب له اجازې اخیستو پرته تللی وو. د دې سزا له مخې به 15 کلن میسی نه په مسابقو کې برخه اخلي او نه به هم د پاریس سن جرمن په تمرینی لوبو کې ګډون کوي. د راپور له مخې میسی د خپل کلب چارواکي خبر کړی وو چې په یو تجارتي سفر سعودي عربستان ته روان دی خو کلب اجازه ورنکړه او دوی په خپل سر روان شو.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه کې په دې غږیږو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته هڅول کېدي شي.
د کتابونو مې واخیستل اصلي لته د تخفیف
تقریبا 50% بریالي وو چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پوري هغه ځینې چې الته دی وګړو تجمع ډیر وي
هغه چې ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنۍ کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پای مو ملګری اوسئ. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسولان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینوالو ته ورکړي. څه موده مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 سلنې تر 5 سلنې ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصته استفاده کړې وایي په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
زه دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم دا تخفیف و. مال راځه له 3.5 کال راهیسې دي نوي کتابونه مې نه دي اخیستي او مطالعه دې نه دا کړې. نو نوي کتابونه مې واخلې او تر څنګ به مطالعه خپل مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بېرته راژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونه اخیستلو ما ته دا وه شخصا مخکې موسم چې ما ته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدم. ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړو لوکې ده حیا ګل نومېږي نو هغه ما ته وایي چې ما ته مې یو کتاب راکړه. نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم ادم کتاب هغه کوي پاڼې اړوي. نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینې علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي نو هغه بیرته ورسره پیاوړي کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په امیدو کې ګټور بولي.
د کتاب پلورنځیو او کتاب خپرونکو له لورې دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي مطالعه وکړي او وخت به ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الازر ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او هغه خپل وخت ښه تېروي. اپلاتون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څیر کتابونه نه پلورل کیږي خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایا ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی نو تحولاتو سره د کتاب بازار خو په ټپه ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تېر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 5 کتاب خو به چاپ کولو اوس دا کالو شو د کال کې موږ ټول 3-4 کتاب چاپ کړي. بس موږ همدې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو پوهنتونونو ته لاړ شو مکتبونو سره خبر وکړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي نو انشاءالله امید شته دی چې بېرته د کتاب فرهنګ بېرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندوی ټولنې مشر نجیب الله زیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ یې تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولای شي هېر شوي کتابونه بېرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي کتاب رسول دي تر خلکو پورې چې خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو رای ځای کېږي لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې چې وي جشنونه چې وي په هغه ځایو کې که دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل شي او خلکو یې وویني نو دغه د کتاب په مطالعه په دغه کې ډېر رول لري ځکه خلک به ورسره اشنا کیږي خلک ته به دا معلومي کتاب په ارزښت لري. بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ شي د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډېر کار وشي.
د نور کتاب لورنځي تر څنګ دانش خبرندوی ټوله نه هم د مورنۍ ژبو د ورځ په مناسبت په خپل کتابونو تر 50 سلنه تخفیف اعلان کړی وو چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلی وو. دا چې دانش خبرندوی ټوله نه په خو هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتل د پخوا او اوس توپیر پڅ کې وو. په هم دی اړه مو د دانش خبرندوی ټوله نه یو مسول سپین سهار سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. د مرکه په پیل کې ښاغلی سهار د مورنۍ ژبو د ورځ په مناسبت د اعلان شوی تخفیف په اړه غږیږي.
دانش پرندوی ټولنه خو هر کال د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یو اونۍ په خپل ټولو خبرو کړو کتابونو باندې 50 سلنه تخفیف ورکوي او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی وو، پوره یو هفته مو اعلان کړی وو او ډیر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لري شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه موږ بیرته کوښښ وکړ چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی په دې برخه کې څومره ټکنۍ شوی وو چې هغه بیرته راښه کونو نسبتا ښه وه. لکه د تیرو کلونو په څیر خو نه وه، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع وه هغه ته ورنږدې وو. ډیری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې او کتابونه هم ښه وو. ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله او بیرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې وو. هم تقریبا 50% بریالي وو پکې چې خلک بیرته په کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه پانیسي.
تاسو ول چې د تیرو کلونو په څیر نه وو، یعنی عمر خلک رانغله، علت یې څه وو؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلی وو؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یو وجه دا هم و چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیر یا وظیفه لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول یا په هیواد کې ول، هتا ډیری خلک نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګي اوس کم شوی. البته نوی خلک هم دا پلاول نسبت نور کلونو ته، هغه خلک چې په خوانه ول هغه وسول او ډیری هغه خلک چې په خو ول هغه وسنول. خو یوازینی غټ لامل هم دغه اقتصادي لامل دی او بل یو څه د دې پونتونو باندې دا او هم د کتاب رانیون کې او کتاب لستون کې اوس به پروګرام کړی ول. دا وجه هم کېدل شي ځکه د انجونو غټه برخه هم کتاب لستون کې ولی او غوی هم ډیرای به پروګرام شوی دی اوس کتابونو لستلو ته، کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي. دا وجه هم و.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل. البته که د دغه بحثونو غنه چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یا خستل د مطالعه پاړه د کتاب پاړه د غوی مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیر زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوی وړاندې زونه داول چې دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم مګ وغځو او به له دینه چې مګ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یفتی په ویړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي موږ په بیلابیلو ولایتونو کې دی وی یفتی لپاره هلته موږ سټالونه ولګو د کتابونو او تخفیف هم اعلان کوو بیلابیل کتابونه یوسو. اولته یو لند لند د پوانتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کو او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولي او دا کتاب چې ته لوستلې یا کتاب نه لیسز د کړی هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي. یا مثلا کته کتاب کوته یوسي الته د کورنۍ غړو باندې ولولي او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړي دي او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړي. دا نورو کلیوالو خلخلوان او هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغه سره شریکان دي. نو دغه وړاندې زونه زینو خلکو موږ ته کړي دي. نو موږ هم کوښښ کوو چې لروژې نه ورسته په نور ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکو او په هر ولایت کې د یوې هفته او یا لس ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کوو. اولته د کتابونو سټارونه ولګو.
سهار سبيو موضوع چې تاسو مخ کې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو، البته ډیر ځوانان چې موږ هم اوریدلی دي هغه دا خبره کوي چې هغه انګیزه نشته ورسره. دوی کې دی شي د غوروانو حالاتو یعنی د دوی په ژوند ډیر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګیزه نشته. علت یې تاسې څه بولئ، ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه څه پرېښي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوند بڼه ور بدله کړي نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي نو هرو مرو نور خلک هم تشویقیږي چې په هغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزه خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډیر خلک ما مخکې ویل چې بي پروګرام مشوي دي اصلا په خپل د بیکاری کی سړی ډیر زیات وخت هم لري خو بیا هم بی پروګرام وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله وای زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډیر سخت بوخت یم. یعنی دا بیکاری انسان بوختوي، ډیری خلک دی بیکاری داسې کړی دی او کېدای شي اوس د موسنوي حالاتو هم داسې کړی وي چې زه نه غواړم حالاتو باندې خبره وکم. ټولو ته سرګند ده هغه قصه
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډیر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې.
دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان له ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډیر ول پکې، ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوښي کتابونه رانی سي، عوامي له کتابخانو سره بلد کاندي. میرمنې ډیر زیاتې کمې راغلي وي، محدود درې څلور نه زیاتې نه وي راغلي، او ځوانان ډیر راغلي ول.
سهار صاحب، دغه سي پروګرامونه کېږي، فکر کوي دغه به د ځوانانو ته یو جټکه ورکړي چې بیرته کتاب ته را پام کړي؟
فکر کوم تر ټولو ښه لاره یې همدغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي، بل دغه سي پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې هغوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي، البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولی شي، یو ښه انګیزه ورکولی شي. نو دا پروګرامونه اتمن ډیر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عملو کې، د څومره سره ټکنۍ شوی دی بیرته عملو کې دا غټ رول لرلی شي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم سهار صاحب، دا چې خپل ډیر وخت له کتابونو سره پاتې شوی، د کتابونو تر څنګ د ژوند کړی، ځوانانو ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یوه دوستي او یوه انډیوالي وپالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري؟
زه خو ډیر کله ملګرو ته هغه مشهوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري، دغسې مغزه هم ورزش ته اړتیا لري، او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دي. په کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کېدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی، ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په کومو ستونزو سره مخ کیږو په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي، یا حل لارې راښیي، یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي. نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی، نو ښه لاره همدا ده چې کتابونه ولولي، او په کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي د هغو حل لارې پکې عمومي، او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم ترې زده کاندي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وايي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو د چ سپما نه کوله، یو وخت داس هم پرې راغی چې کاري لاس ور کړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درامه درلوده وظیفه می و خو خپل وخت کې وخت سبا ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه سوه چې ملګرو ته اړ شوم نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخ ته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي د دخلق په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې هڅو کې د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنی که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو کاروبار یا وظیفه ولرو بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړ وي نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
عمران صاحب لمړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته راغلل همدانه نه مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
ګلون اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای شیبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
د آزادی میلمه. قدرمن اوریدونکو، د نن د ازادۍ میلمه خپرونه کې له کیسه لیکوال
خوشحال مزروال سره خبرې کوو. خوشحال مزروال اوس مهال په ډنمارک کې میشت دی. په دې وروستیو کې د کیسو څو ټولګې هم برابرې کړې دي چې پر دې او نورو مسایلو خبرې ورسره کوو. مزروال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی که ممکنه وي د خبرونه د معمول طریقې په توګه ځان لطفا مفصل راو پیژنې، څوک یاست، له کومه ځای راغلی یاست، چیرته زیږیدل یاست؟
ډیر ښه تکل صاحب، په سر کې ټولو هغو دوستانو، عزیزانو، هیوادوالو، هر څوک چې زما غږ اوري، ټولو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. نو می لکه څنګه چې تاسو ویلی تکل صاحب، خوشحال ده مزاروال تخلص کوم، او د کونړ ولایت د مزار درې د خخو په کلی کې زګیدلې ما په دیار لسوا نه هدرش کی.
او مزاروال تخلص هم په دې خاطر کوي چې په مزار دره کې زګیدلې؟
بله صاحب، سره د دې چې کونړې هم ما تخلص کړی دی، خو کله چې ما لیکنې کولې لکه فرزان ورسپانو ته مې ورکولې اردو مجله کې، خوشحال کونړی په نوم باندې دغه شوی دی. په راډیو کې کله چې ما کار کوه، افغان غږ راډیو کې، هلته خوشحال کونړی وم.
ډیر ښه. تاسو د افغان غږ راډیو د سابقې یادونه وکړه، او د پاوز د اخبار د ملي دفاع او د ملي دفاع د وزارت په اخبار کې د کار خبره وکړه، دا کوم کلونه وو او تاسو څنګه له هغه سره همکاري کوله؟
کله چې زه د دولسم صنف نخلاق شولم، د البته د مزار لیسې په نوم باندې یادېدل، په کونړ کې د نورګل پولیس والی کې، نو دا غي نروسته بیا زرالم دغه ته عربي پنتون ترالم، دا د 1950 کالو. او هغه وخت کې بیا نو اولین ځل د پاره په حربي پانتون کې سیاسي پوهنځي جوړ شو. د حربي پانتون نه په 1960 کې خفارق شوم. نو بیا چون سیمن صاحب په صفات باندې، د یو ځوان کادر په صفات باندې، د یو سیاسي مرستيال په صفات باندې په دنده پیل وکړ. وروسته د دریو کالو بیا ما په کلتوري او سیاسي کارون ترڅنګ، چون وزارت دفاع راډیو ودا افغان غږ راډیو، بیا نو د ضرورت لمخې اوی زه دیتہ کاندید کړم چې زراشمه او د افغان غږ په راډیو کې د یو خبريال په صفت باندې خپل دنده پیل کړم.
د کیسې لیکل مو له کومو کلونو پیل کړل؟
ډیره ښه پوښتنه ده زما لپاره، او ډیره جالبه پوښتنه ده. نو هغه وخت کې بس ماما په دې خپل کور کې مې کتابخانه لرله چې ټول سیاسي کتابونه، مګر کله چې زه راډیو ته راغلم، په راډیو کې مې په کار باندې پیل وکړ، افغان غږ راډیو کې، نو دا داسې وخت شو چې دلته ورو ورو د سیاست اړخ بدلیده او ځای ادبیاتو ته ورکو. نو خوشبختانه خوشبختانه پل باغومی کې یو د خدای کتابونه بخرسیدل، زبر اتلمه او دلته مې د لاندو کیسو کتابونه اخستل، او بیا مې دا د شولکا لکه جون مې شو ک دا کتابونه به مې نه لوستل، نو لکه ما چې ورکړي بل اخر بس لوستل لوستل او لوستل نو رستا د ته وادار شل ما چې خپل په کیسه باندې پیل وکما. نو د دې په خاطر چې ز په کیسه باندې دروس پېښما چې کیسه څه شي ته وایي، ما سره کیسه څنګه د کلکیږي، لنډه کیسه څه ته وایي، فرق د ناول سره، فرق د پخوانی کیسو سره، یاد کیسو سره څه ده. د لیکوالو په اتحادیه کې یو کورسو چې د محترم زرین انزور لخوا پر مخ وړل کېده، او د لنډو کیسو زده کړه په حساب باندې دی استادو. نو آلته ما د دې راډیو په څنګ کې کله چې با کار خلاصو بیا بتلم مالته، آلته با من کې ناستلو چې په هغه جمله کې زما خو نور ملګری مې په یاد نه دي، خدا اسماعیل یون مې په یاد دی چې اوس د ژوندون د تلویزیون دغه دی مشرکی، نو ده هم زمونږه په حساب باندې د زما هم سنفی دی د لاندې کیسې.
بله، او په دې وخت کې ته هم تاسو یو څه تجربه کولې د کیسو د لیکلو کنه، او وروسته مو بیا کیسه لیکل پیل کړل؟
لیکل خو ولینا دا د څه وختو چې ما ټکېدلې زړه پونم باندې یو لنډه کیسه د اردو مجلې ته ورکړې وه. د ځوانانو په نوم باندې یو مجله نشریدل، دغه ته ما د بدل په نوم باندې یو کیسه ورکړې وه، او دا د جلال آباد کې مالکلې وه. زما په یاد دی چې زه د خبریال په صفت باندې تللی وم، او هلته یو د دې مجلې مسؤول په نوم د ببرک شینوار یادېده. هغه چې کله وکتل چې زه کیسې لیکم، نو ویل چې دا ماته راکړه، او دا د بدل کیسه ما هغه ته په ننګرهار کې ورکړله، او د به کله چې زرالم د ځوانانو په مجله کې چاپ کړی و.
بله مزروال صاحب، دغه وخت کیسې له ډیرو انقلابي او توندو ولولونه ډکې کیسې وې. دغه وخت هغه مرسوم رواج هم دغه سی و. ستاسو کیسې څه ډول وې، او له هغه وخت تر اوسه پورې توپیر پکې راغلی په محتوا کې؟
ډیره خپل پښتنه ده. طبي خبره راشي التا زه چې د سیمانصب په صفات باندې یو منصبدار په هیڅ باندې وم، دا ټکیدلې زړه کله چې ما د اردو مجلې ته ورکو، دا په پاکستان کې د کډوالو د ژوند په کمپونی کې د کډوالو د افغاني کډوالو د ژوند پاکله ما دا کیسه لیکلې و. په دې شکل باندې و اولی کله چې منګا یو څه د لاندې کیسې زده کړه وکړله، نو التبا د استاد د خوانه داسې دغه کېده چې لاندې کیسه باید یو کوشش وکړي چې داسې کیسې ولیکي چې هغه د تل د پاره پات شي، یو جهاد په بر کې ونی نسی. یعنی زما مطلب دا دی چې سمپاتي چې خلک ورته وایي، چې فرضاً کسره د تبلیغات په صفت استفاده وکړي، داسې کیسې باید ونه وسی.
یعنی تبلیغاتي اړخونه لري
بلري، بلکې یعنی دغه خپل دا کیسه چې څنګه پیښه شوې ده، دا کیسه چې څنګه ده، چې یعنی هغه تصویر ده د کیسې خرابېږي. نو ما دغه شی غیر د دې کډوالۍ د ژوند چې دا یو کیسه ما کړل دلته، کله چې زمون کورس خلاص شو، نو انزور صاحب مونږ ته ویل چې اوس نو هر څوک کولای شي چې یو کیسه ولیکي، او راوړی چې موږ چاپ کو د ژوندون په مجله کې. نو آلته ما به اختیار چغه ولیکله، او خوشبختانه چې دغه د ژوندون په مجله کې داسې چاپ شو چې هغه د ځوانانو اړخ کې نه واده کړی، بلکې د ژوندون د مجلې اصلي کیسه کې په برخه کې اچولې و. د دوی داسې خوښه شوې و.
د کیسې پر څرنګوالي وړاندې په مرکه کې نورې خبرې هم کوو، خو اوس غواړم تاسو وایي چې اوس چې تاسو هغه خپل کیسې لولې حتمان به در سره وي، څه احساس درته پیدا کیږي، او په خپل کار کې څومره توپیر ویني؟
طبي خبره ده چې لکه څنګه چې زما د کتابونو معلوميږي، لومبه کتاب زما چې چاپ شوی دی په نوم د زما د کلی د مالت یادونه، د دې تر عنوان لاندې چاپ شوی دی. او طبي خبره ده چې د دې تون او رنگ او بوی کلیوالی دی. کولای شم چې تاسو ته د نیو لیک ولولم چې په حساب باندې لکه فرزن په دې کې راغل دي زما د کلی د مالات یادونه، کیسې شلېدلې تڼې بی اختیار چغه وختونه برخلیکونه بند مرغۍ زم کرکا د زیګر ټوټه بدل د وګو ډاډه بدمرغه پل او ټکی عدل ازره. دا د دې اولنې کیسې د کتاب کیسې دي. نو طبي خبره راځي چې آلتا خو دومره تجربه نه و سره دی چې ما د ډیرو کیسه لیکوالو کتابونه، یعنی حتی از کړه د بریالی باجوړی او غوث خیبری او انزور صاحب او کارګر صاحب او بشیر دودیال او د خدای نور چې دی، دا کتابونه ما خستی دی او لستی می دی. مګر وسنۍ پښتنې ته که زه ستاره شم، وسنۍ کیسه د پخوا په نسبت باندې په دې کې ډېر توپیر راغلی دی. پخوا ما کوشش کاوه چې یو کیسه ولیکل شي چې ریالیزم کې ولیکل شي چې هغه سیار خو لري، مګر نن سبا زیاتې کیسې چې خلک لیکي سور ریالیزم او جادوګر او کوټګر ریالیزم په حساب باندې کسی خلق خوخی ننانه کسی البته
که لگ نورم شرح که یعنی سوریالیزم یا کودگر ریالیزم چه تصور توایی په دې ډول کیسو کې زده سي پويګم چې د انسان رواني او روحي برداشت له واقعیتونو نه مستقیم برداشت بلکې روحي او رواني برداشت د کیسو یا د حوادثو په دې اساس باندې لیکل کیږي.
بالکل تاسو د سم پوښتنه یاستئ. یعنی په حقیقت کې په سور ریالیزم او کوډګر ریالیزم یا جادوګر ریالیزم چې ورته وایي په دې کې اصلا د کیسې هغه واقعي بڼه چې څرنګه ده هغه سي نه ده، بلکې باید داسې ولیکل شي چې په داسې رواني حالاتو باندې یا د خلکو د روان سره داسې لوبه وشي یا داسې اغیزه د هغوی په روان باندې وخیندي چې هغوی دا قبول کړي چې دا یو واقعیت دی، دا یو ریالیزم دی.
که په مشخص ډول وایو مثلا د ګارسیا مارکس اغیز مستقیما ستاسو په کیسو کې شته، یا د کافکا یا مثلا د میلان کوندرا او د دیو اروپایي لیکوالانو؟
نو مارکس هغه وایي چې هر هغه شی چې تاسو وکولی شئ په تخیل کې د روان په پلو کې دا په خلکو قبول کړئ چې دا یو کیسه ده. نو بلان کله چې تاسو په خلکو کب قبلوي او خلکو وویل چې دا کیسه ده، نو تاسو کامیاب استئ په دې برخه کې. او طبیعي خبره ده چې زما ډېرې کیسې اوسنی وخت کې په دې اخر وختونو کې خاصتا په دې دریم کتاب کې تکل صاحب چې هغه په نوم ده هر څه سره لکه سنگسار، په دې کې ډېرې کیسې دي چې اصلا واقعي بڼه نه لري، اصلا ریالیستیکي بڼه د دې نشته ده. مګر هلته فرضاً په طور مثال باندې زه د هلته هم ستغې سپورې دا یوه کیسه ده چې په دې شکل ده چې په زمونږ په افغانستان کې په یو ولایت کې جګړه روانه ده د دوو مخالفینو ترمنځ، او هلته کله چې جګړه خلاصیږي نو هلته خلک غواړي چې دا مړي راټول کړي، او په مړو کې د نیمه تنه د یو مجاهد یا هغه څوک چې مخالف دی که طالب وي دا غر اخلي، او نیمه د یو سرباز یا د سرتیری ده دا په یو تابوت کې اچول کیږي. کله چې دا اچول کیږي اول تزی خخی د خخول نو وروسته سرباز ګوري چې د پخې نشته ری، صرف نمایی تنه پاتې ده په تر مثال باندې، ګوري چې دا څه کیسه شوې ده، به هغه اصلي حالت ته ځي په عین شکل باندې. دغه بل مخالف چې ده دا هم په دې دوی دواړه په داخل د قبر کې جروباس کوي، ډیالوګ مخې ته ځي، در حال کې چې مړه خو خبرې نشي کولای یا فرزن څوک چې دغه شي، مګر دوی دا ټوله کیسه هم دغه سرازي چې ولې د سیو شلو.
بله مزرول صاحب، که دغه کیسې یو لنډه برخه راته ولولې.
ښه، دغه لري درته لولې مې اوس. او خدایا دا څه حال دی، دا خواټونه لارې او کوڅې په مړو ډکې دي، کورونه او هټۍ دي چې رانړیږي، دوړو او لوګو تشیال په سر اخیستی دی، دواړو خواو ته د الله اکبر نارې سوري دي چې له کومو راوزی. تر همدې نارې لاندې یو بل سره وژني، یو پر بل د کفر ټاپې لګوي. سرتیری فدا دغه نارې په سوچ کې اچوي، وایي ای زما خدایا دلته څه روان دي، ستا بندګانو څه نادودې نخلولي، داسې نادودې چې د زغملو نه دي، دوی پرته له دې چې وډار شي په مرګ ژوبلو سر دي، دواړو خواوې د مرګ ژوبلې په وخت کې ستا نوم په خوله راوړي، بیا د وینو لختي به وي، هر یو پرې ته غاړه نږدي، ستا له پاک او سپېڅلي نامه څخه یې د وژنو سمبول جوړ کړی، دوی په ټولو داسې کړنو کې ستا نوم په خوله راوړي، خدایا ته په خپله ښه پوهېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
مننه مزاروال صاحب، پزلپوري محاوره ده او جالب ده. زه فکر کوم چې د اوریدونکو لپاره به هم د دا ډول کیسو لوستل پزلپوري وي. تاسو مخکې یادونه وکړه مزاروال صاحب چې خپل دریمه ټولګه مو یاد کړه. جامن ستاسو څو د کیسو ټولګې خبرې شوې دي؟
زما تروسا پوری درې ټولګي چاپ شوې دي. کله چې په وطن کې حالات خراب شلو نو موږ زه خپل وطن پر خودو ته مجبور شلم، نو لارم پاکستان ته او التلس کلمه په پاکستان کې په یو تنار کې ان د سې درته ویم چې مایک می کې خوسته او د مایک نو ورستا ما لاس کاله په تنار کې ډوړې پخې کړلې او وګی می په خول او زما ورونو با په بسونو کې دا خرڅول. یو د ورځو وګو پس روانو ما چې یو پاکستانی پولیس ما ته مخ را وړه ویل چې دغه دی څنګه پودري. ما ورته ویل چې د څه نه پوي شوې ویل دې نو د دې سوړلې ته مخ را وړه ویل چې ته ګوره چې دا ځان په ننګار واچي. خو بل اخر نور زما او د ترمن با ویل چیرته اوسې؟ ما ورته ویل چې زه خو په ټیکساله کې اوسې ګم ویل هلته خو زمې ما ما خوته نه لیدلې. خو بل اخر کله چې زه ما وکی واخست لا روان شوم او ځان ته مې وکتل چې دا زما د کمیس لمنه پس پرغوی او د وګو پس پرغوی باندې سوي ده.
یعنی کله چې دی پولیس ستاسو سوځیدل لمن ولید د فکر وکاو چې تاسو د مخدره مواد او معتاد یاست؟
بالکل دې د سپیکر وکړه چې دا راغره زما چې ته یا چرس یا پودر داش. مگر بل اخره یو د ورځو نه زلګې ما وګي په خو ما چې سترګې مې په دبانې ولاګېلې دې لګې دې چنوي او اغم زمګه د افغاني مهاجر ورونه دا هغه چې په خواته دیو ته دوی نه مانی اخستلې او لاس شل روپې به ورکړلې په خلته به دې ټاکه کړل. ما شاته ورو په لاس په شابان لاس کې خوسته مخره وړه مال چا پودري ما دا مې د دې په خاطر وکړه چې آلتا زما لیکنې بند شولې. ان ما اولنې کیسې چې شروع کړې وې خو پراډو کې مې لیکلې دا غې نروسته تقریبا لس کال او وقفر لازم ما په جون کې. نو ما په دې خاطر باندې ډېر ټول ګندې لیکلې. خو کله چې زه اروپا ته را مهاجر شلم او بیا هم دلته بیا مې فکر وکړ چې راشنو ستاسو ژوند دی په حساب بیا هم د ان دی او پردیسي ژوند دی مخ مې راواړه او د دیاسپورا ادبیاتو ته یا د کډوالۍ ادبیاتو کې مې دغه درې ټولګي چې البته کوی ما چې پنيش حساب دی هم سره ویلې شي او کني بس تر اوسه پورې درې ټولګي چاپ شوې
دغه څه په دې درې وړو ټولګو کې تاسو هغه کیسې را ټولې کړې دي چې ورسته مو په اروپا کې لیکلې همداسه
د کې تکل سه فقط دو دی او کدرې کیسه دا اغاز ما پلاس راغلی وی چې زما سره کله چې زما بچی دلته راغلل او لکه د ژوندون مجله راوړله لکه فرزند دا د ځوانانو مجله راغلله نو ما اغا کیسه راوخستلې د دې سره مې یو ذکرلې اني الته چاپ شوی وی دا مې یو ذکرلې او نور دلته مې بیا شروع کړ بیا مې قلم راوخست او دلته البته د ژوند پټول اخونو باندې سره د دې چې د کډوالۍ ژوند ماته ته ویل چې د دیاسپورا ادبیات کاریږي د کډوالۍ ژوند زمنګ امداسي دي. خو دلته په مختلفو برخو کې د افغانانو راتک اروپا ته پدیش پدیو کې کیسه څنګه ژوند تیر کړی دی د څرقم پیخو سره ناخوالو نادودو سره مخامخ شوې دي پاغوی می کسې کخلی دي خپلا چون زه په دانمارک کې اوسېګم او دلته د خلکو سره زما ناستا پاستا راشه درشه د دوی سره زمنګا دا ژوند چې هر څومره منګ دغه شو یعنی سره د دې چې منګ دبلځه نیالګي نو د وطن کې زمنګ د پاره د شنکه دو دا چانسونه چې شته کنشته ده څنګه یو کډوال ته دی په کوم سترګ ګوري په دغه برخو کې ما کیسې خلې
مننه. په ډنمارک کې د افغان فرهنګیانو ټوله نشته، له دوی سره تاسو په تماس کې یې؟
زه خپل دغه د فرهنګي ټولنې سره ورزم، دغه ته کله کله چې دا غونډي جوړي آلته زه ورزم، ول خپل غړی نه ما خود دلته منګه دلته داسې ملګری لرو چې هغه شاعران دي، هغه لیکوالان دي، د پانوس په نوم باندې یو ورکوټ ټولنه لرو چې دا د سیوډن د ملګرو سره دا غوی شاعرانو لیکوالانو سره منګه کینو پاتېګو خو منګه داسې کول چې درې درې میاشتو کې د سیوډن ملګری بدل تراتل او منګه بالته تلو به وم سره یو بل سره چا به شعر یو چا به کیسه ویل او به به په کیسه باندې خبرې کېدلې، به به د کیسې په منځپانګې خبرې کېدلې، او بیا فرضانه چې څه شی پکې کم بود دی کوم شی پکې کم بود نه دی په دې باندې به خبرې کېدلې په شعر باندې. نو دا پروسه کله چې دا د کویت پرابلم مشکلات را پیدا شول نو زمونږ دا ناستې لږې شانې سستې شولې، کنه په دریو میاشتو کې دا خو زمونږ داخل کې په ډنمارک کې مونږ په اونۍ کې یو دفعه سره کینو د ملګرو سره، که بیا کله ونیشي نو په دوه اونۍ کې حتمن کینو. نو دلته په شعرم خبرې کېږي، په لیکوالۍ باندې هم خبرې کېږي، په ادبیاتو باندې بحث کېږي، او خوشبختانه چې دلته ډېر ملګري شته دی چې د دې مینوال دي او سایوال دي.
ستاسو کیسې په ډنمارکي ژبه هم ژباړل شوي یا کلمو دا هڅه کړې ده چې په ډنمارکي ژبه یا په نورو نړیوالو ژبو مثلا په انګلیسي ژبه یې وژباړې؟
سوال خو ډیر ښه سوال دی. د دې تقریبا دلته په انګلستان کې یو لیکوال په نوم د وکیل سولامل شینواری هغه داغه کیسې داسې ژباړل شوې دي او ځینې زما ورته فکر شوی دی، خو راغلو په دې کې چې دغه سي یو ژباړون کې دغه سي چې وکولې شي ادبیات داسې په ډیر ښه شکل باندې وژباړي ډنمارکي ژبې ته یا انګلیسي ژبې ته، ما تر اوسه پورې داسې څوک نه دی پیدا کړی. او زما خپل اولادونه چې دي دوی چون پانتونونه وایي دوی دومره مصروفه دي او شاید دوی وم نشي ژباړلی په دې خاطر باندې چې بیا دوی د پښتو د ادبیاتو سره دومره یعنی هغه لغتونه چې فرضاً په ادبیاتو کې کاریږي ژباړل نه دوی د پاره ستونزمنه ده. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې تکل سیب په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی، زما هیڅ کیسه نه په ډنمارکي او نه په انګلیسي ژبه ژباړل شوې ده.
مننه مزاروال سیب. پای کې غواړم چې ستاسو نظر د روان وضعیت په اړه وپوښتم. په افغانستان کې ادبیات او شعر او کیسه مخصوصا وروسته لدې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، په دې اوسنۍ حالاتو کې تاسو څه ډول ارزوي چې پر کومه خوا روان دي؟
زما په نظر باندې کله چې زه فکر کوم دا هم مثبت خواوي هم لري او منفي خواوي هم لري. مثبت خواو ته که سړی فکر وکړي فرضاً لکشانه وړاندې لاړ شي او د جمهوریت وختونو ته ګوته ونیسي، هغه وختونو کې که فرضاً دا چې ازادي موجوده و، دا چې انجونی مکتبونو ته تللې، دا چې د ادبیاتو په برخه کې کار کېده، دا چې یو لاقل یو انسان داسې فکر کوو چې یو څوک پې زور زیاتی نشي کولې، دای مثبت اړخونه و. خو دغه د قدرت جزیرې چې وي، یعنی حتی یو رئیس جمهور هم د دینه عاجز و چې دغه یو مستقل کارو کې او داسې کارو کې چې هغه د خلکو په ګټه وي. او پات شلو اوس د طالبان وخت، طالبان فقط دومره وکول شلو چې دا د قدرت جزیرې ختم شي. مګر منګه کاملا یو بل تورتم ته لاړو چې هلته د دې هیواد بچی څوک مکتب ته نه پرېږدي، دا ټولنه هم ښځمنو ته ضرورت لري، هم نارینه وو ته، دا د یو لاس ګوتې دي. او په اوسني وخت کې خو ته ګورې چې هغه څوک چې په حساب باندې هلته کار کېده، ادبیاتو ته کار کېده، شعر ته کار کېده، هغه ټول خلک غربي نړۍ په شکل د اشکالو راوباسي د افغانستان. افغانستان یو تورتم ته روان دی، یو تاریکۍ ته روان دی. نو هلته چې فرضاً راډیوګانې وي، ورځپاڼې وي، مجلې وي، هغه وتړل شولې، د ډیرو د ډیرو دروازې بندې شوې، قلفونه ورته واچول شولو. نو طبیعي خبره ده چې دا په ادبیاتو باندې یو داسې گزار دی چې دا به بیا په دغه اوسنۍ دوره به یعنی په تاریخ کې به پاتې داسې، او خلک به بیا دغه ورځې، ځکه دلته یوه دقه خلک یو منټ په حساب باندې ته خلک قدر ورکوي. ولی منګه دوه کال کېږي چې طالبان واکمن دي، مګر دوی تر اوسه پورې ادبیات خو څه کوي چې مکتب ته اجازه نه ورکوي، ادبیات خو څه کوي چې راډیو ته اجازه نه ورکوي، هغه بند دي. دغه دی ټول ډېری راډیوګانې، ډېر تلویزیونونه، هر ولایت څلور دېرش ولایتو، دا څلور دېرش ولایتونو تلویزیونونه لرل، دا څلور دېرش ولایتونو راډیوګانې لرلې، او حتی بېشمېره راډیوګانې او ورځپاڼې او مجلې وي، هغه نن سبا تړلې دي. طبي خبره ده چې دا یو لوی گزار دی د ادبیاتو په ملا باندې.
ډېره زیاته مننه خوشحال مزرول چې په دې خبرونه کې زما میلمه وي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
پہاڑ کی اس ہر سیگی پپل سو شامینا